په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خپرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمېر اتیاو ته لوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښیي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. مخکې له دې چې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډله چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته راغواړي. او پاکستاني چارواکي وایي په کوټه ښار کې د 14 له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یوه صف کې ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا خبرې د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیه قمندان توریالی ابدیانی د جنازې په مراسمو کې کړې ده.
دا وطن ته په سپکه مه ګورئ، دا لوی ګران ده. موږ سوله غواړو، موږ د سولې لاسته وړاندې کړ. که تاسو دا فجایع کوئ، ولس د افغانستان، علمای کرام د افغانستان، لوی رئیس د افغانستان، وزیر د دفاع، ټول موږ دهشت، دا به په یو صف کې درېږي.
ولسمشر غنی د توریالی ابدیانی کړنی وستایل او د ولسمشر مانی د ویلامی لمخي نوموړی ته یو رتبه ترفی او کورنۍ ته یو اپارټمان ورکړ. د پکتیا امنیه قمندان پر نور سلاغه وژل سو چې یو لس تر مرګ برید کوونکو د پکتیا پر امنیه قمندانۍ ډلې برید وکړ. په دغه برید کې په شغلی ابدیانی سربیره څلوېښت تنه وژل سول او یو سل اته پنځوس تنه ټپیان سول. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه د توضیحاتو ورکولو لپاره ولسي جرګې ته ورغواړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل
مسئولین سفرهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم.
دوی وی د امنیتی سکتورونو چارواکي مو د راتلونکې اونۍ په سر کې د شنبه په ورځ را بللې دي. حتما به زموږ شخ اوري مخکې له مخکې مکتوبونه ورسېدلې دي.
نمایندگان مردم پاسخ ارائه وکړند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته پاکستان له افغانستان سره د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی دی او اوس د دوی په خبره امریکا باید د پاکستان د دغو کړنو په وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکي داسې مهال ولسی جرګې ته وربلل کیږي چې تېره ورځ د افغانستان په څلورو ولایتونو کې انتحاري بریدونه او چاودنې وسوې چې ډېری پوځیانو ته پکې تلفات واوښتل. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یوه څوارلس کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ډلې لس تنه طالبان او څلور نورې د داعش ډلې غړي ول چې نن د خپلو سپکو او درنو وسلو په تسلیمولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د هلکې د دې څوارلس کسیزې ډلې مشر حاجي ابراهیم ویلي چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه د پردیو هیوادونو په ګټه او د هیواد د ورانۍ او بې ګناه خلکو د وژنې سبب کیږي. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په کوټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل شویو کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي. سرچینې ویلي چې دا چاودنه نن سهار وختي د کوټې او سیبي ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې سوې او د پولیس افسرانو یو لارې موټر په نښه سوی دی. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی په ډاګه سوی. د عراق حکومتي ځواکونه وايي په نینوا او دیالا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. د عراق د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، د عراقي ځواکونو تر رسېدو د مخه پېشمرګ ځواکونه له هغو سیمو وتلي دي. اعلامیه زیاتوي په نیول سویو سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سینجار شارګوټۍ او هم د دیالا ایالت خانقین او جلاوله شارګوټۍ شامل دي. د رواني اونۍ په لومړیو کې عراقي سرتیرو او متحدو ملیشوی کرکوک شار او د دغه شار په شمال کې ځینې عمده تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستل. دغه عملیات درې اونۍ وروسته لاغه کېږي چې د عراق نیمه خپلواکي سیمې کردستان د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه. دغه ټول پوښتنه د بغداد لخوا غیر قانوني وبلل سوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ویلي چې دغه عملیات د عراق د یووالي د خوندیتوب لپاره اړین ول. د کردستان سیمه ییز مشر مسعود بارزانی د سولې ژغ کړی دی، خو ژمنه کړې چې د کردانو د خپلواکۍ لپاره کار ته به دوام ورکوي. او ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنۍ سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې لا پانګونې او سوداګري منع کړې دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي چې امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه خوشنۍ کېږي، که څه هم د 2015 کال اټومي موافقې وروسته زیات شمېر هیوادونو له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپاینونو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای ساتلي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیت ځواکونو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د غراز د مدني ټولنو فعالانو امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونه ګرمو بلل چې دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله مودې چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې هم څېړلې.
زما غمان خمدا دی چې معلوم الحاله بهرني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ختم شي او سوله رامنځته شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زرګونو وسله وال د سوریې ادلب ته تښتېدلې دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. بیا هم زه نوري اسنوري خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ګردیز پر امنیه قمانداني د طالبانو په برید کې لکتر لږ 15 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و چې جنازه نن په کابل کې د افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون ترسره شوه. مخکې امنیتي چارواکو د ګردیز د ډلې ځې حملې چې د بریدکونکو شمیر یو لستنه خودل شوی و. د وژل شوو کسانو شمیر یو 40 تنه یاد کړی و، 21 پولیس او 40 ملکان خودل شوی و. د پکتیا د روغتیا د ریاست د امرسیال په وینا په دغه حمله کې شاوخوا 26 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت بیا ویلي چې بریدکونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د دغه حمله په تړاو د امنیتي ځواکونو دوه غړي توقيف شوي چې ورسره دا احتمال زیاتوي چې خیر طالبانو سره د امنیتي ځواکونو له دننه همکاري شوي وي. هغه همدارز ویلي چې طالبانو خایي هغه هوموي او د پولیسو پیک اپ موټر چې په دې حمله کې ورڅخه کار اخیستی و د پکتیا د جاني خیلو پر ولسوالۍ د شاوخوا 2 میاشتې مخکې برید په ترڅ کې نیولی و. د پکتیا ترڅنګ غزنی هم تېره ورځ د خونړي برید شاهد و. شاهده و د دې ولایت پر اندړو لسوالی د طالبانو په برید کې د وژل شو کسانو شمیر چې مخکې 15 تنه ښودل شوی و 40 ته راکم شوی دی. د غزنی د والي ویاند حریف نوري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي او 15 ملکي وګړي وژل شوي او 46 تنه نور ژوبل شوي دي. د دواړو خونړیو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. دغه حملو سره بیا پر افغان امنیتي چارواکو انتقادونه زیات شوي چې د دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. نن بیا په ګردیز کې د تیرې ورځې له خونړۍ برید وروسته د پکتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران، د سیاسي کړیو غړي او د مدني فعالان په یو غونډه کې راڅرګند شول او په امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونو یې د ناغړۍ تور پورې کړل دی. ازادي راډیو خبریال د اوتپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا ولایتي شورا غړیو، مدني فعالانو او قومي مخورو برخه لرله، د دې ولایت د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل د کشفي او استخباراتي ارګانونو مشران دي له ولس څخه د بخښنې غوښتلو تر څنګ دندې پرېږدي.
د کشفي ارګانونو مسؤلین باید د ولس نه بخښنه غواړي او د بخښنې صاحب تر څنګ دوی باید استعفا وکړي او ولسونو ته ځوابګو اوسي. نه تنها دا اوله پیښه ده، بلکې څومره دا پخوا هم داسې پیښې په امنیا کمندانۍ کې رامنځته شوې. کشفي ارګانونه ضعیف دي، هر څنګه چې کېږي دوی باید ولس ته ځواب ووایي او خپل استعفا زر تر زره وړاندې کړي.
د دا هم وویل که چېرته د دغو ادارو ناغېړي نه وي ښایي داسې پیښې رامنځته نه شي. د کنفرانس یو بل ګډونوال قومي مشر ښایسته جان هادي په کشفي او استخباراتي کړیو د بېغورۍ تور لګولو تر څنګ په اداره کې د پلټنو او مجازاتو مکافاتو د سیستم نشتوالی د لویو پیښو باعث وګاڼه.
مونږ وایو چې جانخیلو سکوت وکړي، چا پوښتنه ونه کړه. په تېره روژه کې په امنیه قمندانۍ برید وشو، چا پوښتنه ونه کړه. کله چې پوښتنه نه وي همدغسې پاجي، همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. مونږ وړاندیز دادی لکه مواري صاحب چې وي چې دغه کې هم امنیتي ارګانونه خاصه قمندانۍ پولیس لاس لري او هم یې قوي غفلت کړی دی. دوی نه د قوي پوښتنه وشي، دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي، که معرفي نه شي کوله مونږ د دوی اقدام ته په تمه یو. که دا کار یې ونه کړي مونږ خپله نه قمندانۍ امنیت قمندان ته اجازه ورکوو، نه نور امنیتي ارګانونه، په دې چې نه دوی خپل ځنونه تر اوسه پورې وساتل او نه یې د ولس خوندیتوب ډاډ په غاړه واخیسته.
دا نوموړي په خبره مرکزي حکومت باید د دې ولایت د نظامي پیاوړتیا لپاره جدي اقدامات او هلې ځلې وکړي. که چېرته داسې ونه شي ولسونه به د دې حکومت له مرستې لاس په سر شي. په دې خبري وربلل شوې غونډه کې سیاسي او مدني فعالانو هم له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنې لرلې. د پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خیل وویل
یو لوی غوښتنه دا ده چې د پکتیا د استخباراتي ادارو او کشفي ادارو مشران باید محاکمه او لدندو ژر تر ژره ګوښه شي. که چیرې دوی ګوښه نه شول، د پکتیا خلک به سوله ییز لاریونونه را کوي او د پکتیا په امنیتي اداره کې به د بدلون غوښتنه کوي.
د چا نوم وانه خیست خو د پکتیا ولایت له والي نیولې ان تر ښکته کشفي او استخباراتي ادارو مسؤلینو ته یې ګوته ونیوله او له مرکزي حکومت څخه یې په پکتیا کې د تغییراتو غوښتنه وکړه. دا خبري کنفرانس په داسې مهال ورغوښتل کیږي چې تېره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا په امنیه قمندانۍ څلور پرله پسې چاودنې وشوې او په دغو بریدونو کې 11 تنه ځانمرګو بریدګرو څخه استفاده شوې وه چې نږدې 240 تنو ته یې مرګ ژوبله واړه والا چې د چارواکو په خبره اکثریت ملکی وګړي وو. د دې خبري ناسې پاړه د پکتیا امنیتي او کشپی ارګانونو تر دې مالا کومه خبره نه ده کړې، خو په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد ازادي رادیو ته په خبرو کې ومنله چې د پیښې جدي پلټنې روانې دي او 15 تنه هغه مشکوک عسکر یې هم نیولې دي چې په پیښه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي.
د اوتپانو چې په ګردیز کې د خبري غونډې له وروستي جزئیات څرګندول همدا شېبه بیا هم د اوتپان رسل د ټلیفون په لیکل اوتپان صاحب په راپور کې مو د دغه وروستي خونړي برید د په غبرګون کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړو، د قومي مشرانو او د غرض مدني ټولنو د فعالانو عکس العمل راخسته یو. د پکتیا امنی قمندانۍ ویاند سردار ولی تبسم فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې دغه حمله په تړه او دوه د امنیتي ځواکونو غړي نیول شوي. تاسو د دغو نیول شوو کسانو شمیر زیات ښودلی دی، آیا تر اوسه پورې څېړنې څه ښیي؟ ابتدایي څېړنې چې له داخله د طالبانو سره همکاري شوې ده؟
د 233 غرزون امنیه کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې په مخامخ خبرو کې ویل چې د دوی لمړنۍ چیړنه دا ثابته کړې ده چې د پولیسو په جامه کې راغلي نظامی جامه کې راغلي وسلوال بریدګرو ته د داخل زمينه سازي شوې ده او په دې تړاو یې 15 تنه مشکوک عسكر هم نیولي چې د نظمي عامه مربوط تشکیل کې شامل و. دا دی اسدالله شیرزاد خبر وی دی ویل چېړنې او د ګډ عملیاتي پیل کړی دي چېړنې پیل کړی دي د وسلوالو په وړاندې دوی د خپل دریس څرګند کړی بیګا دوی ته سپارښتنه شوی دی مرکزی حکومت له لوري د اجرایي رئیس له لوري او د پکتیا ولایتي ګډ پلاوی ټولو په شریکه د کورنۍ چارو وزارت نراغلي پلاوی په شریکه دا سپارښتنې اخیستې دي او دوی یو چېړنیز مرکز جوړ کړی دا پېښه تعقیبوي او د دې پېښې عاملین به مجازات کوي. دا د اسدالله شیرزاد خبرې وی ولی تاسو سی وایي چې په پېښه کې د مړو شمیر زیات شوی مونږ څو شپې وړاندې د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ولایت خان سره خبرې وکړې هغه لنډو راته ویل چې پرون ورځ راوړل شوي ټپیان یو شمېر یې شدید زخمیان وو چې دوی کابل او د کلي اردو شپخانې ته انتقال کړي دوی د دې په اړه معلومات نه لري چې دغه شمېر څومره اضافه شوی او څومره وژل شوي یا څومره تداویل لاندې دي. لا هم خو امنیتي چارواکي وایي چې شمېر د ټول شمېر چې دوی ته لیست ورکړل شوی 206 تنه دوی ښیي چې په دې کې 140 تنه 840 تنه وژل شوي یا دی او باقي ټپیان. بلې نوري صاحب
بلی تپان صاحب مننه د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال بیا فرانس پرس خبری آژانس هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د ګردیز د خونړي برید د قربانیانو شمیر شپېتو ته نږدې شپېتو ته لوړ شوی او دغه راز 216 نور هم په دغه برید کې ټپیان شوي دي. له تاسو مننه. خو بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تېره بیا د سولې خبرو ته د هغوی د حاضرولو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجي دین محمد وای د عمان له سلور اړخیزې ناستې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغې ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغسې کارونه هم کولای شي.
ښاغلي دین محمد وویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینې همکارۍ ته هیله من نه دی، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د څلور اړخیزې ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینې همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یوه ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیت قمندان په ګډون نږدې اویا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نوري ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یوه حمله کې یو ملکی کس ووژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وایي طالبانو په دې توګه وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان دې غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی. زمونږ برخلیک بدل کړي.
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عملي کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د تېرې دوشنبه په ورځ د هماهنګۍ د ډلې په غونډه کې پاکستان، افغانستان، چین او د امریکا متحده ایالاتونو استازو ګډون کړی و. د دې غونډې نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو یوازې دومره ویل شوي چې په دې غونډه کې د دې ډلې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې کړې ژمنې باید عملي شي په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر اغیز د اغیزو موضوع د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی فریور، د مرکې په پیل کې وایي
همدغه حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټولو ملت د پاره ډېر ناورین و او ما تا خود دیر بد کارده، ځکه چې بالاخره هر جنگ سولې ته رسیږي او موږ مجبور یو چې د ملي ګټو پر بنا او د اسلام د عقایدو پر بنا سولې ته باید ترجیح ورکړو. او بیا ځل بیا ستاسې د رادیو له لارې دوی باندې غږ کوم، ځکه چې زه د سولې دپاره کار کوم او ما تصمیم نیولی چې تر اخره د عمر تر اخره پورې د سولې دپاره کار وکړم. دوی ته وایم چې د خدای دپاره دا وژنه، دا قتل، دا انتحار، دا انتجار ختم کړي، ځکه چې تاسې هم بربادېږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادېږي.
بله استاد، تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان نه مو غوښتل یا څوک چې جنګیږي د حکومت پر وړاندې چې سولې ته غاړه کېږدي، او د دې هم شاهد یاستئ چې په دې تېرو شپاړسو کلونو کې په مکرر شکل باندې دغه غوښتنه مطرح شوې ده. پوښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کله هلته د عمان ناسته ترسره شوه دا ډول حملې وشوې، دا د څه ښکارندوی کوي ستاسو له نظره؟
زما ګمان همدا دی چې معلوم الحاله بهرني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه ګومان کوم چې دا د کارونه سبوتاژ دی د صلح دپاره، او زه بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي و انتحار وي و انفجار وي، بالاخره یو ورځ رسیږي، یو ورځ رسیږي چې ته مجبور یې چې سولې ته کښېنې او د سولې پر بنا دا لانجه ختم کړي. خو بهتر همدا ده کله چې بغیر دې چې افغانستان ته قبرستان تبدیل شي، اوس راځي بیا دولت سره کښېنې، دا مشکلات د سولې او مذاکراتو له لارې حل کړي، که نه بیا افغانستان خو بربادېږي او ستاسې دا تاریخي دینی مسؤلیت بیا څنګه کېږي.
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاژ کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنی د دې برخلیک څه کېدای شي او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظر؟
کملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بهرني وادو، نه خارجي قواوې، نه د مونږ همسایه ملکونو واکدارانو، هیڅکله دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. ملت چې تصمیم ونه نیسي، بیا دا جنګ، دا بربادي د پخوا په شان ادامه ولري او زمونږ د ملت نه بیا نور قربانیان هم اخلي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی فریور چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر د هغو اغیز په اړه نظر راسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت ډلې یادایش زیات شمیر سخت دریځې په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت تللی دي. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه یې تر پراخو حملو لاندې راوستل شول تیښتې ته اړ شول. صفي الله ستانکزی د اسوشیت پرس خبري آژانس په استناد دا راپور چمتو کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریه رژیم تر سختو حملو لاندې ونیولې چې په نتیجه کې څه باندې لس زره سړي ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ د داعش ډلې زیات شمېر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دی معلوم موجود وو. دوی ټول د سوریه شمال غربي ښار ادلب ته وتښتېدل. ادلب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې دی. د سوریه فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی څلور کاله مخکې لومړی وار سره پر رهبرۍ مخالفت وکړ. دوی جلا شول حال دا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي وو. اوس د شام ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي بیرته منلي چې دوی سره پیژندل او ځینې نورې بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د ISIS یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وای القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاص غیږه هرکلی وکړي. هغه سرسختي جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري. القاعده ډله چې نړیوالو تروریستانو یو اصلي شبکه ده اوس د اسلامي دولت ډلې په تجزیه سره د خپلې ګټې لپاره کار کوي. د عراق دوه استخباراتي چارواکو د نوم د نښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د القاعده شبکې مشر ایمانو زواهری لډیری پخوا هم د اسلامي دولت ډلې ته د قناعت ورکولو هڅې کړي دي او خپل استازي ورلیږلي دي. دوی ویلي داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مشران له هغې ډلې ابوبکر البغدادي له دې بیعته خوښ نه دي. د عراق د استخباراتي چارواکي په خبره د سپتمبر په 28مه البغدادي ته د منسوب غږیز کلیپ خپرېدل له دې قضیې سره بې رابطه نه دی چې هغه پکې خپلو جنګیالیو ته واضح پیغام ورکړ. البغدادي خپلو جنګیالیو ته د مقاومت امر وکړ او ویې ویل چې ځانونه مه تسلیموئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په تیرو څو میاشتو کې تر خپل کنټرول پراخ مرکزونه له لاسه ورکړل او زرګونه جنګیالي ووژل شول. په عراق کې د موسل ښار له لاسه ورکړ او څو ورځې مخکې وروستی اصلي مرکز رقه ښار په سوریه کې پرېښود. اوس چې هم د القاعدې ملاتړي او هم د داعش جنګیالي په ادلب کې سره یوځای شوي د دوی د ځپلو لپاره به هم د سوریه رژیم پام کوي. که څه هم د ترکیې پوځیانو تیره اونۍ په ادلب کې عملیات کړي خو داسې ښکاري چې د نړیوالو توجه ورته پکار ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجود په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسله شرف پنځه څپه اورېدلی شي او اوس په اسمت سروان ته غوښ شو چې د فضایي څېړنو په اړه څه وروستي پرمختګونه شوي.
سپیس ایکس کمپنۍ نندارې ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنۍ ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو مځکې ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کېدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي. سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کېږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلی نه شي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مال ازادی رادیو ته دا پیغام زما پیغام به تر ولتولو چارواکو ورسی. اول د زابل و چارواکو ته زره زابل څخه خبر کوم زموږ په بازار کې په سرایو کې سوداوی د کشمیر او د بادامو د جریته په وانه دي نور کاروبار ټول په کلدار روان دي. دکاندار وٹھارہ سرکی پاگا وٹھا کی مردی اتاوانی کئی خدمت سے اغام اور پھول چار وقت ورسی جی والسلام
السلام علیکم وزیر خان خبری کوم د کندوز د ولایت د کلازال د ولسوالی کایرال ککولنا زمونږ د جمعات رئیسان ولسوالی نه کوم شیان راوړي هغه دلته په موږ باندې په پیسو خرڅوي دوه کیلو خرما یې راوړي دلته څلوېښت روپۍ پنځوس روپۍ موږ نه اخلي وایي چلته ولسوالی کې موږ په پاکټ باندې څلور سو روپۍ اخلي آزادی رادو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم وسلام احترام
افغانستان طالبان خدا دنیا شہادت پنجاب غلامان جی آگے چار سو افغان سرمان خیز وسلام
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخي او کور مو ودان موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو خبرو او په دې هیله چې مسول چارواکي ستاسو د څرګندونې یا شکایتونه واوري او د ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس پرې بظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
افغان ولسمشر وایي وسله والو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یوه صف کې ودرېږي ولسمشر اشرف غني نن دا خبرې د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالی عبدیانی د جنازې مراسمو پر مهال وکړې د افغانستان د ولسی جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد وروستیو حالاتو په اړه د توضیحات ورکولو لپاره ولسی جرګې ته ورغواړي عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یو څوارلس کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتی په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی پاکستانی چارواکي وایي په کویټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي ویل کېږي په وژل شویو کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي د عراق حکومتي ځواکونه وایي په نینوا او دیاله ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي د عراق د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلې د عراقي ځواکونو تر رسېدو د مخه پېشمرګه ځواکونه له هغو سیمو وتلې دي اعلامیې زیاتوي په نیول شویو سیمو کې د موسل بند د نینوا په شمال کې د سینجار ښارګوټی او هم د دیاله ایالت خانقین او جلاوله ښارګوټی شامل دي او د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلې د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایوف له رمضان قادروف سره پر اقتصادي او فرهنګي رابطو خبرې کړې دي
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فوټبال د غوړ لیگ د نیمه پایلو به د سنیدنې په سیالي کې د مایون اتلان او د سپین غر بازان د فوټبال لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوب سباش په 15 بجې او 10 دقیقې پیلېږي خغلې روفي وایي چې د مایون اتلان لوبډلې د دغو سیالي پایلو به ته نږدې شوې ده د تیرې پنځمې په شپه د سپین غر بازان لوبډلې 0-2 پر وړاندې لوبه د مایون اتلان ته وبایلله تر دې دمه افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پایلو بوته شاهین آسمایي سیمرغ البورز میوان اتلان او د سپین غر بازانو لوبډلې لار موندلې ده په کابل کې نن د کرکټ د 500 د لومړۍ درجه لوبډلو د څلور ورځنۍ سیالیو لړۍ پرانیستل شوه د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه د کابل پلکوزی نړیوال لوبغالي کې د اکتوبر په 6مه د بند امیر او مساینک لوبډلو ترمنځ کیږي ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ د کابل ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې د امو بوس مساینک سپین غر او بند امیر لوبډلو ترمنځ کیږي په کابل کې د رسمي او آرچری یعنی د تیرو کمان لوبو د سیالۍ نهم پړاو د 200 ولایتونو د سباند 180 لوبغاړو ترمنځ نن پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د ځوانانو او لویانو یعنی په دوو کټګوریو کې د 4 ورځو لپاره روانې وي. د دغو سیالۍ هدف د رسمي سیالۍ ملي لوبډلې ته د 6 نوي لوبغاړو غوره کول ښودل شوي. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلی شئ. د سهار له 2 ماښام تر 2 ازادي راډیو خپرونې کوي. په همدې څپو له 2 وروسته د سهار تر 2 په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ته وار ورسیږي. په خوست کې د دو قومونو ترمنځ د یوې شخړې د پای ته رسیدو له حاله مو خبرو. په خوست کې د دو قومونو ترمنځ د شاوخوا 3 شخړه پای ته ورسېده. د حیدرخیلو او د ورزی لیوانین خیلو ترمنځ د څړځایونو پر سر د لانجې پر سر درې ځلې وسلوالې قومي شخړې شوې وې چې ویل کېږي دواړو لورو پکې شاوخوا 2 کسان وژل شوي او له لاسو زیات هم ټپیان شوي. افغان ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې په خوست کې د قومي لانجو او دواو د حل لپاره د جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو له مخورو مشرانو یو باصلاحیته پلاوی ټاکلی و چې بالاخره په دې وتوانېد چې له یوې میاشتې وروسته دغه لانجه ختمه کړي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د قومي دعوو او لانجو د حل لپاره د افغان ولسمشر لخوا ځانګړی کمیسیون وتوانېد چې له ډېرو هڅو او پرلپسې جرګو او سلا مشورو وروسته د حیدرخیلو قوم او د ورزی لیوانخیلو ترمنځ د قومي ځمکو پر سر 3 لانجه د دواړو خواوو په رضایت حل او د 3 ورځې ناوخته د دعوي په سیمه کې د روغې فیصله اعلان کړه. د یاد دعوي او لانجې د موظف کمیسیون یو تنغړي نواب امیرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې
د حیدرخیلو خلو د پاره موږ وټکل شو. موږ دا کمیشن وکړای شو چې د 3 په مودا کې دغه مسالې ته د پای ټکی کېږدو او په نوې اناناتو چې په دغه کې نه د دوه طرفینو لخوا ډوډۍ خوړل شوې ده او نه خلات اخیستل شوې ده. داسې یو اساس هم کې کوي چې موږ نور قومونه هم د دلارې نه استفاده وکړي. موږ لومړی د جمهور او بیا د خوست والی صاحب نه مننه کوو چې دوی دغه ته متوجه شوې دي او موږ به هله ځله کوو چې د نور قومونو مشکلاتو ته هم د پای ټکی کې.
د خوست یو تن قومي مشر وکیل امیر خان صبری په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د ټاکلي کمیسیون په هڅو یو دا سلانجه حل شو چې مرګونه ژوبلې او تاوانونه پکې شوي ول.
دا دی باندې خوشاله ورځ ده په خوست کې چې دا غټه مسله حل شولا. ډېر مرګونه به شوي، ډېر ستونزې به شوي، تکلیفونه به شوي، مصرفونه شوي.
د ورزی لیوانخیلو او حیدرخیلو قوم د لانجه د حل کمیسیون مشر حاجی داوود هیله وکړه چې په خوست کې د دې لانجې په شان نورې قومي داوی هم حل او فصل شي.
الحمدلله دواړو جانبینو ډیره په خوشاله د افریقا فیصله ومنله. موږ دوی ټولو نه ډیره مننه کوو، هم دی ولایت نه، هم امنیتي ورګانونو نه، هم رئیس جمهور نه چې دغه ته یې ټولو قومو په منځ کې د دې سولې د روغې جوړې خیر اخیری د پای ټکی کې خوښ وو.
د یادونه ورده خوست چې لګي هواري او ډیرې غریزې سیمې لري، لیوی پیړۍ راهیسې پکې د لسګونو کلو او قومونو ترمنځ په دښتو غرونو او سرزینو باندې دعوی او لانجې موجود دي. که څه هم دا دعوی او لانجې په زلونو په وسلوالو نښتو بدلې شوي، خو چارواکو په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې اوس دې لانجو ته د یو شمېر بهرنیو کړیو لاسونه هم رسېدلي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نوري ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د لړۍ په دوام پروګرام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاست. سیرات صاحب، ک لمړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته ستاسو محترم اداري او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن عظیم شان را پویا سو چې الله جل وعلا شنو فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې ترغو پورې دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او سرګندگی چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ورلیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دغه جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمي صدمه ور ورسي، ترغو پورې د سړی د مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد، رنج دا ور ورسي چې ترغو پورې د سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډېره مننه. سیره سي محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی، د روحي صدمات دي. یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهره فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مذکر کړو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال پر کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو. بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ایم سل اشاریہ پنج چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. سیرت محترم، د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهال پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډېر دی پخونه د دې اشاره سوي ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغسې د 1933 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1950 کال کې یو 13 ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1960 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1902 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده. د هغه وخت نه د نادر امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتم مخکې اشاره وکړله، او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغاني موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیز او شمالي سیمو کې مینوال لري.
دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بېلابېلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنگور گونده سوار لستار لری، بیا یو تار ما پکیور افزود که چه پینزه لستار هستی.
تا سیوالی پکیور افزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه، ده کوک چه تا سور تاویلی کنه، ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساریګه ما پدې نساء کې پدې سر کې چې پدې سبتک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود، پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو خبر ښکاري تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
او اتمن دې ګوسته. څه رقم دي جوړ کړی؟ لرګای دي چې
نه لرګای د توت نه ده، لرګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ، هغه جوړ نه و نو خو مقصد غندام یې ورته وایي لاس ته چې ده هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه بدا شان سدی دا مې کرا کرا هم دسې یو دانه تنبور مې پښپاک میاشت کې جوړ کړ، یو دانه تار مې په دوه میاشت کې جوړ کړ چې اوس فعلان ساده جوړولې. څنګه
سخت وکاسان؟
نجاري کار ده، د کندن کری او دا شان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کیږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نسی، بیا برما کیږي دا بس زین چې دا سوری دي کنه بیا ګوشه کنه کیږي. دا کار ده، بیا صافا کاری ده، یا دوکایم خوری خراک مرتوی چه غم جوری گی ترگیره کنه دیر طول ده هردو کنه جوری گی.
دقا تارو بارا که لگراتو وی دقا تار چه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادی سیم مرتوی ده، تنور تارو نه غیر دی سیم نه نرازی.
پاس لکه دقا دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې هلته خلک چې دي ډېر په دې دوتار کې ډېر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډېر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمېر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمېر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو سکور ورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده، او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې یو وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی، په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار این مزه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتارا استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که د نوجه او جمله وازخانهای بسیار چیز هستن.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندی بولې څه بولې په پښتو کې، په کندی نه یعنی د سپې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبرو ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته شیه.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی؟
تغیر خو یو سر اغل ده متاسفانه. اوس افغانستان که نننیز موج خیوات که یو دلتا پا افغانستان که خلقو دیر خیوات نلیر ساترسوی ده، اوس پا افغانستان که داغا صرف ریتم اوج نیول کیجی. ریتم یعنی غربی سازون دیر لوار سوی ده، یعنی مست سوی ده. یعنی قدیمی آلاتو ده هر ازای که لکه پشتانه یا تاجیکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ازای که ده قدیمی آلات اوس بیخی دفع سفات دی.
دا چی دوتار پر روانی لحاظ کم مغیز پر باسی او استاد محمد رسول عزیزی پا کم وقت که غگبی بیا هم استاد عزیزی
پا کور که دشپی چی دا منزمی چو که چو مزاهمت منیسی دوتار خوی دیر ورد غگ لری و کرار پا دا خبل اتاق که همال تا سب تمرین کاما
کور که دیچار دیر خوی گی میرمنم چو وی تاسی دوتار
خوکلا خوی
بد
نه خپل روزگار و زندگی که از خپل موسیقی کار
واقع خوبی ارتباط نیست
واقع نیست سعی نمیسی
خب دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل داغ دی موسیقی عالی سر آوری
خپل موسیقی سر سمت دی یا تنبور یا دوتار دزان سر آوری من طول تمالو می ماند باز ما دوستان نبیا یا از زر نواز سی تبلدی او یا از خپل ایا دانه تنبور است یا غبی چال نام داغ دروی سرکی یا وقتی سر سو تبل ما غصه سرکی و داغ بیا نخپل محفل دیرخ گرم شد.
لروانی لحاظ پتا خپل داغ دوتار چون رخ غیزه که یعنی انسان در کلاس رای جگرخونی بیکل دوتار رو بغاگه آقا جگرخونی دی رفع کیگی؟
دست او کار دخه وقتی چه پاوداسه و پمانزه بانده خه فاک بالا در موسیقی چه زد صدر توای منو زرم تخپل پینزاوی کلانی ما تاسو با باور رسی کنه پینزاوی کلان زما عمر ده زد چه جوانده خدای ساتله ایم فقط در خپل منزه او دست باید منزه او دست نه بیا پر وقت باندی خاگول دیدی دوتار نرم نرم قرار کرد دامات دست خپل روح تا دامره کهی چه صدر توای
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزه لیدی؟
بله شاګردان لرم، دوه شاګردان دي چې اوس فعلا نسته دي په خارج کې دي، ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي د موزیک. هلته هم یو دوه شاګردان سته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه وري.
سموک دا دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دنیا ظالم ده پھر بس جانا دے سن تا کا انتظار باسم کے سرزڑ پر ہار باسم تہو کم خبارات سر بس دردار باسم بل دیتا تمی محبت دیتش ابا خوشی کروں با خنجر نمش پاس تو